دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. او امریکایي او اروپایي چارواکي ګمان کوي چې په مصر کې په پریوتې روسۍ الوتکه کې ښایي اسلامي دولت تر ډلې بم ایښی وي. بشپړ خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته وویل تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چھت پریوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان ایستلي دي. دیوائی لنڈیدل ودانے مو و نوی جوبل کسان استلی و لس مڑی دی. تر وسه معلومه نده چه نور سمره کسان بندی. ده جغورن عملیات روان دی و وس مگ ده چت برخی ماتون و روست با پتا لگی چه صورت حال دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف بیګا د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسېدلی و. خو پر دې سربېره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاری ساتلی و. ټوله شپه په هغه سیمه کې مرستندوی او د ژغورنې کارونه روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تیره ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیاو بحث وشو. د کمیشن د بیان وینا سره سم د راتلونکي پړاو لپاره شویو تیاریانو ته په دغه غونډه کې بیا کتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د رواني میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځینو خلکو او وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه لوېدلې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په یو بیان کې ویلي تیر مازیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. چون دغه الوتکه له غره سره جنګېدلې ده او په غره کې پریوتې ده نو د بیان له وینا سره سم پکې ځاني زیان نه دی شوی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد وسکي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسي الوتکې پریوتو لامل خایدا وي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بم ایښی و. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه سینن ټلویزیون ته وویل داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا په بل ځای کې چوونکي مواد ایښودل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي ثبت شوي او ټلیفوني اړیکو او خبرو دې محتاطانه او لنډمهالې نتیجې ته په رسېدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ښایي په الوتکه کې بم ایښی وي. که د دې خبرې تصدیق وشي نو دا به پر مسافر وړونکي الوتکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لومړی بمې برید وي. استخباراتي شنونکي دا باور نه لري چې د دې عملیاتو امر د شام په رقه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړی وي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر دې عمل په سینا کې له یادې ډلې سره تړلو وسلوالو کړی وو چې په خپلو فعالیتونو کې آزاد دي. د ډلې د شنبې یا خالي له ورځې راهیسې په بیا بیا د میټرو جیټ ایربس الوتکې په پریوتو کې د لاس لرلو دعوه کړې چې له ځمکې 1.5 فوټه لوړه وچاودېده او پکې سپاره ټول 244 کسان ووژل شول. د وسلوالې ډلې تېره ورځ هم په یوه بیان کې وویل چې د الوتکې پریوتو پیښه د دوی لخوا له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان له کلیزې سره سمون خوري. هلته د جنوبي سودان له پلازمینې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت دا الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازیګر پلوټ سیمې ته روانه وه. انتونوف ان ای AN 12 الوتکه د جوبال نړیوال هوایی ډګر تر پرواز لږ سات وروسته پریوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر څلوېښتو پورې کسان ښایي وژل شوي چې پکې ځینې پر ځمکه ول. دا تر اوسه روښانه نه ده چې څومره کسان په الوتکه کې سپاره ول او څومره پر ځمکه د الوتکې پریوتو پیښې ښکار شوي. د الوتکې په لومړي ځل په 1991 کال کې پرواز کړی او د تاجکستان آسیایي الوت شرکت وه. اوکراین میشته انتونوف دفتر په یو بیان کې ویلي دا الوتکه د پرواز لپاره مناسبه نه وه ځکه چې پر وخت یې تخنیکي معاینه او مرمت نه و شوی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د ګرفتاریو پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا عکس العمل او له دې سره سره د سغدریزو د هغو هڅو برخه ده چې د راتلونکي کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې سیاسي فضا تربتول یا ګډوډول غواړي. روحانی او د ده وزیرانو له غرب سره د ښو اړیکو هیلې اظهار کړی خو سغدریزو دا سپینه کړې چې اټومي موافقه باید له امریکا سره د جوړجاړي لامل نه شي. تېر مازدیګر د کابینې په غونډه کې داسې وبرېښېده چې روحانی مستقیما پر انقلاب ساتونکي ځواک انتقاد کوي. د ویل دوی باید بې له ضرورته خلک ونه نیسي، د هغوی پر ضد دوسیې یا کیسونه جوړ نه کړي او دا ونه وایي چې هغوی د نفوذي شبکې برخه دي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایرانی انقلاب ساتونکي ځواک استخباراتي څارکې په یوه بیان کې دعوه وکړه چې د یوې داسې نفوذي شبکې کسانې نیولي دي چې له دښمنو حکومتونو سره اړیکې لري. دا د دې مهال خبرونه و. سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ سلويخ پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ او یا پیسې او 23 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ نوي پیسې او 23 روپۍ شل پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ لور شپېته پیسې او په یو روپۍ شپږ شپېته پیسې. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 15، بنو کې 11 او 23 او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګري پراخ کړي. په بلوچستان کې چارواکو د جعلي درملو او ډاکټرانو پر ضد کیمپین پیل کړی.
د طب اخلاقیاتو تحت د ډاکټر خپله دا ذمهداري جوړېږي چې باید هغه پیروي وکړي.
ایرانی ولسمشر د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د گرفتاریو پر نوې لړۍ انتقاد کړی. شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. د دې ګړۍ لومړی موضوع ته ورځو. په لاهور کې بیګا د یوې کارخانې ودانۍ تر نړېدو په پیښه کې د وژل شویو شمېر 19 ته رسېدلی. د لاهور انتظامی مشر نن مشال راډیو ته وویل د پیښې له ځایه 9 ژوبل کسان ایستلي. د ژغورنې مختلفې ادارې تر اوسه د بندو پاتې خلکو لټون کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د لاهور ضلع انتظامیه مشر مشال ریډیو ته وویل چې د لاهور سندر انډسټریز د یو کارخانې څلورم چت راغورځېدو له امله 19 کسان مړه شوي دي. د لاهور ضلع انتظامیه مشر کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس په وینا چې درې کم سل کسان یې د دې ملبې نه راویستي دي.
په دې پیښه کې 19 کسان مړه شوي او اوس هم لا اپریشن روان دی ځکه چې د کارخانې دننه صورتحال لا واضحه شوی نه دی. موږ د لینټر هم کټایی کوو او چې دا کټ شي نو بیا به یې معلومات کیږي. بل موږ ته لا څه داسې اطلاع نشته، خو زموږ د خیال مطابق چې ملبې لاندې څوک نشته خو موږ لا لګیا یو.
د جوبل شو کسانو علاج د لاهور په جنرال جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دي. د لاهور ضلع انتظامی مشر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د تېرې شپې راسې د موقع په ځای ولاړ دي او امدادي هلو ځلو کې ضلع انتظامی نه علاوه پاکستان پوز، ایدی فاونډیشن او ریسکیو یو دوه دوه برخه اخیستې ده. د دا هم وویل چې د کارخانې مشر او ټیکهدار په اړه ویلې کېږي چې هغوی هم کارخانه کې موجود وو. برخوا د پاکستان شخصي ټي وي ان وایي چې د سلو نه زیات کسان اوس هم په کارخانه کې ګیر دي. دا خبره هم د مزدورانو د خولې مخې ته راغلې ده چې د اوسنۍ زلزلې جټکول وجه کارخانې ته نقصان رسېدلی وو، خو د هغې باوجود هم د فیکټری مالک تعمیري کار په څلورم چت جاري ساتلی وو. د فکر ده د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې رپورټ یې ورته زر وړاندې کړی شي.
د لاهور د دغې پیښې په اړه مرستندویه کارونه او د ژغورنې عملیات تر اوسه پورې روان دي. په دې کې چې څومره پرمختګونه کېږي تاسې به ترې خبرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په هیواد کې د توانایي روانې منصوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي، بلکې تر راتلونکو دوو لسیزو به د هغه هیواد د برښنا ضروریات پوره کړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د ده حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 ارب د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حق د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تبه لرو چې د اقتصادي راهداري له وجې به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي، بلکې ګوادر بندرګاه به د نړۍ یوه مصروفه ترینه بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقي وکړي، بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس ته د سرمایه کاری بورډ چیرمین مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو په راتلونکو غړو کې بدرته تان دی هیلي خبرونه هم خبره کړو. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو ځن چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتي ادارو د منتخبه چارواکو پر ځای یې نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځنې ضلعي ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډیپټي کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تر بلدیاتي انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بلدیاتي ادارو د کار قواعد منظور کړي دي او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات نامنتخبه چارواکو ته ورکړل شوي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه، د کوم په هکله د صوبې بېلابېلو ضلعي ناظمینو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړې دي. د مردان ضلعي ناظم همت الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قاعدې د قانون په هکله ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د ده په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوي دي. دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمایندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي نه خو د عوامي نمایندګانو نه کې د هغو ته څه مسله یا هغو ته څه تکلیف وي نه هغو خو موږ نه راځي، یا خو ډیپټي کمشنر پسې یا دغه پسې نه ځي، د پیښور
کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علي وایي چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوخه کیږي.
رولز آف بزنس کې ډیپټی کمشنر لا بیوروکراسي لا پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړی شوي دي چې زما خیال نه دی که په الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشحاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو دپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي رولز آف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوي دي او ضلع انتظامی افسر یا د پولیس مشر به د ضلع ناظم په ځای ضلع کونسل ته جواب دی وي.
انسټیټیوشن ته جواب دی، یو انډیویجوال ته جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې چک سائننګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې دا د وزارت سره سره چې کوم پیښور کې دا د وزارت سره نه دا د سیکټریانو سره دا چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نه هم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې وې چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
خالد خان رپورٹ مورد په پاکستان کې د مذهبي لګکیو استادو د هغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیاتو نمونه دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وای د دوی مشرانو د هغه هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وایي که د دوی د نومیالیو شخصیاتو نمونه په تعلیمي نصاب کې شامل وای نو د اوسني نسل ځینې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی. د لګکیو استازي وایي پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نمونه شامل ول چې وروسته بیا لرې کړل شول. تفصیل انیسا اجمل راکوي.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت د ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسې په نورو یو شمېر موکو د دای هېواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړي دي خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د تابینې اوړمبې دشپک کسان چې وو هغه کې درې چې وو هغه نان مسلم وو. یو چې دی جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټس اینڈ د لیبر چې دی هغه قاضی اعظم سره د اوړمبې کابینې منسٹر وو. ریونیو او ټیکسز باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ټرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول. چیف جسټس دی اوړمبې اے آر کارلینی اس وخت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پوره کولو لپاره پاکستان اوړمبې قومي ترانه چې وا پروفیسر جگد ناتھ آزاد
هغه ولیکل. هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودري جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئنشن شوی وو او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگھا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملې دوه ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگھا هغه د فیصله وکړه زمونږ د پدې خاورې سره چې دی هغه مړې ژوندې دی نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پرسید نه وو.
جب تحریک پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بہادر او ایس پی سنگھ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شو نو په واګه پوله د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد گل زیاتوی چې د 1950 او 1901 ایایم جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نومونه شامل و، خو د پخواني امیر ضیاءالحق په وخت کې دغه نومونه د نصابه لرې کړل شو.
اب هم لوگوں کی یہی کیمپین ہے کہ
موږ دا مهال هم داسې یو کیمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي، او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد د پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي، ځکه کیدی شي داسې چلند کوي. په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نومونو نه شتون په اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډېر ذکر شته، خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم، مخکې هم وې، شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا شیونه چې کوم دي، دا یو د هېواد د ترقۍ دپاره د امن دپاره دا ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کېښودل شوی و، او له وخت تېرېدو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو، نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
دا نیسی اجمل رپورٹ موریده، او تاسو په دې رپورٹ کې اوریدل چې په پاکستان کې د اقلیتونو استازي غوښتنه کوي چې د دوی د اتلانو نمونه دي په تعلیمي نصاب کې شامل کړل شي. د بلوچستان حکومت روغتیا څنګه وای دوی د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپین پیل کړی. روغتیایي چارواکو مشال راډیو ته ویل دوی به پر درملتونونو یا میډیکل سټورونو او د ډاکټرانو پر کلینیکونو چاپې وهي، او هغه دواخانې او کلینیکونه به تړي چې پکې جالي یا بهرنی درمل خرڅیږي او چلوونکي به یې نیسي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپې وویل سي چې جعلي او بهرني درمل پلوري، او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکتري قانوني اسناد ونه لري چاپې وهي، نیسي به یې او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څانګې اډیشنل سیکرټري دی، مشال راډیو ته یې داسې معلومات ورکړل.
ټول بلوچستان کې موږ هیلت ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډسټرکټ هیلت افیسرز دی، و دوی ته مې دا پیغام ورسولی دی چې د غیر د جعلي ادویات سي یا کوم رجسټر سوي نه وي فارمسیز وي میډیکل سټورز وي دغو خلاف اکشن واخیستل سي.
له دې سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړی چې د کوټې اکثره ډاکتران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري، او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي، لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مشره نه وي، چې کوم وخت ثبوت وي، یعنی غیر قانوني کام کوي، ډاکټر کاري او ډاکټر هم کوي، هغه قانون مشره موجود دی، دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي. کوم چې د طب اخلاقیات دي، طب اخلاقیات ته د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید دی هغه کوم چې قانون دی د هیلت اخلاقی قوانین موجود دی یا د صحت په حواله سرکم قوانین دی دغه پیروي وکي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله، شکایت راځي کشي کواکي یو ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پرتو شارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي، او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکتران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د قبایلی سیمې خیبر باړې په کمرخیلو کې خلک وایي د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي د نامنې او پوځي عملیاتو پر مهال د دوی سیمه ډېره ځپل شوې، او اوس چې دوی خپلو کلیو ته ستانه شوي دي نو هلته نه پاکې اوبه لري، نه برښنا او نه هم د روغتیا اسانتیاوې. دوی وایي تر اوسه یې په سیمه کې نه خو ښوونځي یا سکولونه بیا رغول شوي او نه هم حکومت ورته په خوړونو پلونه یا بندونه جوړ کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي له پرمختیايي بودیجې یا بجټه به د کمرخیلو لپاره پیسې بیلې کړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسی د باډی لرې پرتی سیمې کمرخیلو خلک وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی سیمه هم ډیره متاثره شوې ده، خو دوی ته سمه پاملرنه ونه شوه او نه پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شول. په دې هکله د کمرخیلو سیمې یو مشر سید رسانه پردی مشال ریډیو ته وایي:
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبه نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد سوال یارې ګاډی ډګر یو باندې لیارې دي، سیده لیار نشته، نو دا مشکلاتونه خو ډېر زیات دي. خو مکمل چې کوم په اعلانیا باندې خبره رو نو هغه هیڅ هم نشته، او خصوصا د کمرخیل قوم خو لکه ټول نه زیات ضرورت د بندونو دی، ټول خوړونه دي او په خوړونو کې بندونه ډېر ضروري دي. داسې وسره د بجلی مسله او بجلی هم نشته.
او د کمرخیلو یو بل تن عبدالولی پردي وویل:
د بده مرغه وفاقي حکومت دا موږ له هېڅ قسم هغه رانه کړه توجه رانه کړله، تش دعوی کوي او هغه عمل درآمد پہ نہ کہی ٹول نہ مین خبر ہے چکما دا وہ غٹا خبر ہے ہاد ایجوکیشن دے تعلیم دا سکول ال تنش تر ال تے ٹیم ٹم نہ لگا ولے دے تعلیم دے پارا مون انتہائی خپائی دا کہو چے پکار دے چے نور دا کم این جو گونے دی دا دا نور پہ کہ جونا دے لاغ کی
دا باڑی کمر خیل یو مشر اعتبار پر دی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل:
گل مون کورونا ورون دی مون گچ کے سمجھ کن دلتا دے دے سر سورا نشتا دے دے مون گو بنشتا دے دے مون بجلی کم از کم یو کول مخکې مونږ ته ویلي خو مونږ تر نن ورځ پورې هېڅ قسم داسې شی مخه را نه کړلو چې د مو مخکې مستقبل به روان شي، مو مخکې کار پې وشي.
د باډې لرې پرتی سیمې کمرخیلو د خلکو د ستونزو په هکله مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې مونږ به هڅه کوو چې د ګورنر خصوصي پرمختیايي پیکیج تر لاندې ټولو قبیلو کې د برابرۍ په بنیاد پرمختیايي کارونه ترسره کړو. یاد دی وی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه د باډې د بېکوره شوو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او زیاتره قبیلې خپلو کورونو ته لیږل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 15 1380 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د خبریالانو ساتنې ټولنې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټس پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال محمد زمان مسعود وژونکي دی ونیسي او عدالت ته دې حاضر کړي. نوموړی پر سه شنبه یا نهې په ټانګ کې وسلوالو وواژه. وسلوالو طالبانو د مسعود وژنې ذمهواري منلې. عبدالحی کاکړ د خبریالانو ساتنې ټولنې بیان لنډیز او ژباړه اوروي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ د ایشیا د برخې مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي که زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ سره کار کولی او یا دا چې خبریالو، خو اصل خبره دا ده چې باید هرومرو د ده د مرګ پلټنه وسي. د ده په وینا که هر څوک د وژنې ذمهواري قبولوي، خو یوه خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانګ کې پر موټرسایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او وروسته د طالبانو یو قمندان قاري سیف الله سیف د وژنې ذمهواري قبوله کړه. طالب قمندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. ده زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی و. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په بیان کې راغلي دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده، په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس هم په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماخوستن د پلاسټیک یا خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان ایستل شوي. د ژغورنې عملیات ټوله شپه روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته تیره ورځ وویل چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختمې کړي. د پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د رواني میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی، دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. لکه کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه تیره مازدیګر وغورځېده. دا الوتکه له غره سره تر جنګېدو وروسته پرېوتې ده او چارواکي وایي چې په هغه سیمه کې څوک نه وو نو چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد اوس ښیي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسیې الوتکې پرېوتو لامل ښایي دا وي چې پکې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ایښی و. د جنوبي سودان له پلازمینې جوبا سره تیر مازدیګر نږدې د یوه سامان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد د وخت الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ. او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتاری پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریه د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کېښودې نو د دې په پوره کولو کې به عملي پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به یې شروع کوي او د کله نه به یې شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستی کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو عدالتونه د ولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نه شي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپله دایره کې ولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړ کې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلی شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولس ته د روزګار نوي موقع ترلاسه شي. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکملېدو له وجې د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولس ته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورځپاڼه خپل اداریه د پېښور کابل په موټروی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلی دی او د پېښور نه کابل ته غځېدلې موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی، خوشحالۍ او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدامنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي چې احسان اقبال د پېښور نه کابل ته په غځېدلې موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورلد سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا 2 اویا ناقانونه ګرځول شوي او ډلو ته دی په خپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوی ګارډین ورځپاڼه لیکي آسټریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغېزمن کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستاني میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستاني رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوة ډلې حلفظلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامله کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د تېرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تېر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغه ډلې تر څنګ دوه او یا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې نوم هم شامل دی. د ډېرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپله یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به یې افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورځپاڼې په خبره دا قوانین به د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې عرضي سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او عرضي سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغېز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینه ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیه جوړی نشي او بېګنا خلک ونه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د هغه هیواد انقلاب ساتونکي ځواک د استخباراتو څانګې یو شمېر کسان نیولی دي. ویل کېږي په ایران کې سخت دریځي غواړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. انتخاباتو ته څه باندې درې میاشتې پاتې دي. په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څانګې له لوري پر وروستیو نیولو انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډه وډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مند دي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحاني او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي سخت دریځو په ښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحد ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تېره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو څانګې یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوي دي چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوي دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او سپای پاسداران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همداراز د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لورې د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و همداراز ایراني الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنګټن تور پورې کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنه‌ای پر چارواکو ژغ کړی دی چې له اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي، او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قمندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د اروپا او یورو آسیایي چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د روسیې د ناسمو معلوماتو او پروپاګنډې پر ضد د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره دي. بنجامین زیف د سینټ بهرنیو چارو یوې کمیټې ته وویل هیواد په هغو هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روسیې فشار ته تر بل هر هیواد زیات جوړ دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې دې رپورټ مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګاندا د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړی شي. د یوریشیا او اروپایي هوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سینټ د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پر راتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو او خپلواکي میډیا لپاره د شپږشت فیصد نور فنډز زیاتولو وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په درېمه نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په ازاده توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیاتوي که په ختیځ اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمله توګه نه عملي کېږي نو د امریکا انتظامیه به پر روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غځولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړې وه چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو او تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وې. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډېره جګړې کمې شوې دي خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې ولس کسان وژل شوي دي او پنځوس زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
لانیسه جمله مو د مقاله مهمه برخه ورده. د فرانسې خبری ایجنس په یوه لیکنه کې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپۍ ته کتنه کړې. ایجنس لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ اسیا هیوادونو په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بل لوی لوبي خواته نه دي روان، بلکې واشنگټن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته یې ګټه ورسي. ملیحه میرزاده د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
ای اف پی خبری ایجنسی کې د منځنۍ اسیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي یو وار بیا ورته د سفارتکارانو پام اړولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره دغلته تللو سفارتکارانو ویلي دي چې اوس خبره یوازې د لوی لوبې یا د ګریټ ګیم نه ده. ایجنس لیکي نن سبا واشنگټن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې شاره په یوه پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې شاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیر روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو وار بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر و رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري، خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو وار بیا حالات د ګریټ ګیم په لور روان دي. دوی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دوی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د ګریټ ګیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسېدی شي. د منځنۍ ایشیا د پنځو هیوادونو په دوره کې جان کیری هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې په رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړی دی. اجانس لیکي که څه هم کړي په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو خبرې کړې دي، خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړې دي چې له واشنگټن سره په ګډه له کار کولو حاصلولی شي. د اجانس په خبره ترکمانستان له امریکایي کمپنو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژۍ د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازکستان ولسمشر یو سل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. اجانس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوالی شي او د بشري حقونو په مسله خبرې وکړي.
روسیه وایي د شانګهای همکارۍ سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه به د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر تېره ورځ د ملایشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وویل مسکو د افغانستان امنیتي وضع خورا اندېښمن کړی دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی چې حالات لا پسې خراب نشي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیه د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو تمرکز ته روسیا اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد یې دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبریالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکاره دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسګونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوض مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
د تاریخ پاڼه
دره د سختون خوا صوبه زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دینو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې. په فراه ولایت کې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د خپلې نوې ډلې مشر ملا رسول په ملاتړ غونډه جوړه کړې وه چې د چارواکو شنونکو په اند د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو زیاتېدو ښکارندوی کوي. ملا رسول د طالبانو واکمنۍ پر مهال د نیمروز والی وو او د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر منصور مشري نه مني. احمد شاه فطرت معلومات راکوي.
د فراه ولایتي چارواکي هم دا مني چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې مشر ملا رسول په ملاتړ څو غونډې جوړې شوې دي. محمد آصف ننګ د فراه ولایت والي وایي چې په دغه ولایت کې ډېر وسلوالو طالبانو اوس ملا رسول مشرۍ ته مخه کړې او په دې موخه تېر ورځ د دغه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې یو پراخ غونډه هم جوړه شوې وه.
ګومان کوم په تردد کې دي سره وتلې دي. د نوي کس پیروان په ټول ژوند کې اوس دی د مختار منصور الخډیره محدوده ده، یعنی یو ګروپ دا قلایکا شاوخوا کې جیجه کې کلري او دوه ګروپ په پښترود کې لري.
له بلې خوا به د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسېدونکي هم دا مني چې د غلطه په تیرو دوو ورځو کې د وسوالو طالبانو د نوې ډلې مشر رسول په ماتړ څو غونډې جوړې شوې دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي وایي ملا رسول په قوم نورزی دی، نو ځکه د فراه اکثره وسلوال طالبان یې ملاتړ کوي. د وسلوال طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په مومندو کې د بیلابیلو روغتونونو کارکونکو وایي حکومت خیبر پښتونخوا کې روغتیایي کارکونکو ته ترقی ورکړې ده، خو دوی چې له کلونو راهیسې په نامنۍ او پوځي عملیاتو کې په روغتونونو کې خپله دنده پر مخ وړي، نو ورته ویل کېږي چې د قبایلي سیمو کارکونکي په دې ترقیو کې نه دي شامل. دوی زیاتوي په دې لړ کې به ژر غونډه وکړي او که چارواکو پریکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. شاهنواز ترکزی معلومات راکوي.
د محمد ایجنسی د صحت د محکمې عمله یا پیرامیډیکس اسوسییشن وایي چې څه موده وړاندې حکومت د یادې عملې په نوکرو کې ترقی اعلان کړې وې، خو ولې اوس دغه ترقی هغوی ته نه ورکوي. په رورل هیلت سینټر یا کون محمد ایجنسی کې یو کارکونکی فاروق سیر وایي
32 شروع دی منګه اوسه پورې په ماغه نو کې منګه دغه شی ای پی ټیکنیشن پوسټ مان منګه یو چې سمارا د سیټر والا او کوم پټا سره بالکل هیڅ هم نشته. اول ان شاء الله خپل پورا منګه کوم سره کوم شنو بیا د خامخا به احتجاج دغه اخیری دغه جامو.
لدی ورستو می طاهر خان سره خبرې وکړې چې د هم په عائشه کورنو مومند جنسي روختون کې لیبرټری ټیکنیشن دی، نو د وویل چې د هغوی سره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرسته نه کیږي.
اوس چې کوم لري آرډر شوی دی نو دی وایي چې کی پی کی یا خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم لري دا به چې کوم نو کې سکیل نو دا ټوټل نه نو نه بارې تر کی پی کی دا وفا سره دا نو په دې کې موږ به سیا دا پاتې شو. هیڅ څه څوک د سړي نظر نه کوي او دا د ملزمین نظر کوي. موږ مخ شه نو کې پاتې شو موږ سره کسان دي
او دغه تنان په کوم رقم حالاتو کې ډیوټي کوي. د رورل هیلت سنټر یا کون یو سینیئر میډیکل ټیکنیشن وایي
زمو واج دغه هم دې مایزم خا کوئی په دې فازه دې لکه برج دې دې آرمی والے وسري او هغه دې دلته یو کاون کې مونږه 24 غنټې دې دې خو هغه موټر سکول باندې بد دې کیږي او خلک یو تختی کنه جی دا ار څه پرابلم دې مونږه لا ټول ډایریکټر تم روان کړی دې دا مونږه پولیسینګ سرجنټ تم روان کړی دې نو تنخاره نه کې چې چارا کې مونږه اوم دا ایجنسی د مراتونه ختم یو اوم دا سټل د مراتونه ختم یو.
بیا مې دو پیرامیډیکس اسوسییشن محمد ایجنسی د صدر خورشید خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
سوال هسپتال دې مونږ سره سغاری دا په دې مختلفو هغه کې بيچوغان او دغه کې څومره چې دي دا ټوټل راځي 300 ابو. په 14 تاریخ باندې موږ ټول څومره چې پیرامیډیکس اداره غوښتي دي او هغه سره کېنو به خبره باندې 25 تاریخ باندې زمونږه په ادارس کې بیا غونډه ده الفاټا او سوبي سره. د دې نه وروسته به موږ زمونږ کار دی ونک او زمونږ خپل حق رانه کو نو موږ د فاټا سیکریټ مخ ته مظاهره کوو خپل حق بغواړو.
ولې د فاټا سیکریټ د صحت د محکمې لخوا ویل شوی چې د یادې عملی ترقیانې په خیبر پښتونخوا کې خوشي وي دي، خو ولې قبایلي سیمه پکې نه ده شامله. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په خوست کې د تعمیراتي شرکت چلوونکي وایي د ښار په آزادۍ مینه کې د یو لوی پارک جوړولو کار په بشپړېدو دی. دوی وایي پر دې پارک له یو نیم کال راهیسې کار روان دی چې اوس پکې د کرکټ او فوټبال په ګډون د نورو لوبو لوبغالي هم جوړ شوي دي. د خوست ځوانان وایي دا پارک به د ځوانانو د لوبو کولو او سات تیرۍ لپاره ښه ځای وي. دا 50 جریبه پارک د نشه یي موادو ضد وزارت په مرسته جوړیږي چې ورباندې 1 میلیون ډالر خرچه شوی. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
په خوست ښار کې هم د افغانستان د نورو سیمو په شان د تفریحي پارکونو او د لوبو د میدانونو د کمښت ستونزه پر خپل ځای ده او خلک په اوزګارو وختونو کې د تفریح لپاره مناسب پارکونه، تفریحګاوې او د لوبو لازم میدانونه نه لري. همدې اړتیاو ته په کتو د خوست ښار د پروژې باغ په سیمه کې چې د ښار په مرکزي سیمو کې راځي، یو نسبتا پراخ او مجهز پارک په جوړېدو دی. د پارک د ودانیز شرکت مسؤول انجینیر یاسین وایي چې دا پارک د سویل ختیځ زور په کچه نسبتا پراخ او مجهز پارک دی په یو وار د زرګونو کسانو د تفریح او سیاحت ظرفیت لري.
یو خو د مساحت له نظره چې ډېر ستر ده، یو خو دغه پارک ده، او دویم عمومي پارک د اوبو او د برق سیستم ډېر کمپلیټ سیستم ده. په دغه کې مکمل ده د پارک 5 جریبه ساحه چې دو ساختمان او د کنکریټي سړکونو نه بغیر نور د ټوله ساحه چې دو دغه چمن ده، او آر سی سی چوکۍ او د پیاده روانو په نسبت د نورو پارکونو سره ډېر متفاوت ده.
انجینیر یاسین د خوست د ملي پارک اسانتیاوي او امکانات داسې ښیي.
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان ده، والیبال او بسکټبال میدانونه دي، دوه د ماشومانو د لوب میدانونه دي چې په دا کې د ماشومانو د تفریح سامان لګېږي. تقریبا 2.5 کیلومتر کانګریټي سړکونه پیاده روانه دي. یو باب مسجد شریف ده، څلورو بو حوضونه دي، پوارې فلزي چوپړې دي چې په د آر سی سی چوکۍ میزونو شامل دي، هوټل ده.
په خوست کې د مخدراتو پر ضد ادارې مشر ناګل تنیوال هم وایي چې دوی ته له 8 کلونو راهیسې هر کال د اړوند وزارت څخه ځکه $1,000,000 د بیا رغونې د کارونو لپاره ورکول کیږي چې په خوست کې د کوکنارو کار صفر دی. بلخوا د شهزالله په نوم د جی پی آی ادارې یو تن انجینر وایي چې اوس مهال د خوست ښار ګڼه ګوڼه زیاته شوې او ځوانان هم د ورځې تر ناوخته ګرځي او په ځینو تفریحي کارونو بوخت وي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اورېده. اوریدونکو وروستی رپورټ ته ورزو د دې غړی ل کلچر یا فرهنګ سره تړلې د پښتو ژبې پوهان او هنرمندان وایي د پښتو په موسیقي کې د غیر معیاري شاعرۍ زیاتېدو له کبله نه یوازې موسیقي ته بلکې ټول فرهنګ یا کلتور ته تاوان رسیږي. دوی وایي د حکومت او کلتوري ادارو چارواکو د بېغورۍ له کبله هم د موسیقي معیار ته تاوان رسېدلی دی. محمد عمران پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی چې د یوې نوې سندرې په برخه پیلېږي.
دا بلګه د پښتو د نوي دور د هغه سندرو ده، د کومو په اړه چې پوهان او لیکوالان وایي چې پښتو ادب او موسیقي ته لوی زیان رسولی. که مخنیوی یو نشي نو روان کول به د پښتو ادب سره سره د کلتور یو بد شکل وویني. د پښتو ژبې وتلي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې نن سبا په بازار کې کوم مواد په نظر راځي په هغې کې زیاتره غیر معیاري دي، باید د دې په ضد پښتانه لیکوالان راپاسي او مخه یې ونیسي. خو دې سره سره دغه ذمهواري د حکومت هم جوړېږي.
دا جنما چې د دې حکومت ذمہوار دی او زمونږ هغه ادارې چې کوم د ثقافت په نوم باندې تنخواګانې اخلي، هغې له پکار دي چې د دې لپاره یو سنسر بورډ جوړ کړي. داسې نه چې هر څوک دی هر څه جوړی او مارکیټ ته دی ورلیږي. په دې کې کم شاعران شامل دي، کم سندرغاړي دا وایي، کم موسیقاران د دې طرزونه جوړوي، او کوم ادارې چې دا خوري دا ټول په کې په شریکه باندې مجرمان دي. او داسې په هر ژبه کې دا مسلې یوازې پښتو کې نه ده، خو په نورو ژبو کې تپوس سوکی او په پښتو کې د تپوس پدې سوک نشته چې د پښتنو خپل وطن نشته.
د پښتو موسیقي استاد ای آر انور په دې اړه وویل چې سندرې جوړول او ویل یو کاروبار دی. که غواړو چې پښتو موسیقي زموږ د کلتور ترجمانیو کې، نو دې لپاره د شاعرانو او لیکوالانو سره سره عام ولس ته هم خپل کردار لوبول پکار دي. باید ولس دا غیر معیاري سندریز مواد رد کړي.
زما په نسبت باندې د ټول نړۍ دی دا چې نه خلکو لپاره پکاره جګړه داسې کې چې موږ خدمتونه بالکل رد کړي. چې خلک اوري خلک خو خیلی لایق نه غوښتي
د پښتو موسیقي جوړونکي شاکر زیب مشال ریډیو ته وویل چې د دې هر څه په شا د حکومت بې غوري ده. که چېرته صوبایي حکومت د معیاري فنکارانو او لیکوالانو ستاینه وکړي، نو هر څوک به بیا معیاري لیک او وینا کوي. شاکر زیب وایي که غیر معیاري مواد مخکې راغلي، نو د دې لویه وجه په کال 2002 کې د متحد دا مجلس عمل حکومت وو، چا چې نشتر حال بند کو او هم د دې له کبله نشتر آباد آباد شو.
دینه مخکې مې حکومت راغو، یو نشتر حال ته تعالی واچوله او نشتر آباد آباد شو نشتر آباد چې کله کولو چې چا سره پجیر کې پیسې بس هغه اکتر مو هغه گلوکار مو هغه ډایرکتر تر حال ته خبر چې بیا سره ټټ خلک براتل فنکاران براتل چې څوک د کار قابل او کار خلک براتل خپل نوم د پارټ مونږ را غو مونږ یو اداره بنده کا چې ته میوزیک وکړو نشتر آباد کولو چې پکا چې نشتر آباد من کنه وي کنه
د پښتو ژبې نو وړې سندرغاړي بختیار خټک وایي چې د نشتر حال بندې دو وروسته سی ډي کلچر عام شو کوم چې پښتو موسیقي ته لوی زیان ورسو اوس اولس پوه شوی او ډیر زر به یو واره بیا معیاري موسیقي مخې ته راتلل شو روشی
مخکې چې نشتر حال بند شو هغه په وجه باندې ډیر داسې خلک چې هغه مستقل د دې روزګار سره تړلی ته بل مخه نه ملاوي دنو سی ډي کلچر پکې شروع شو نو هغه د وجه ډیر زیات زیان رسیدو خو اسی خوندور او ګټور خبره دا چې دغه زیان رسیدو په وجه باندې اوس خلک په دې خبره باندې مجبور شو چې اې دا ومنل چې دا موسیقي خو موږ خپل موسیقي جنازه وسه که تاسو خبرو کې نو د تیر له ونې مدیر هسي بیا د خېګړې رښتا موسیقي روانه ده
په پښتو کې د غیر معیاري موسیقي زیاتېدو لوی وجا پوهان د ولس د غیر معیاري سندرې خوخول خای او وایي که ولس داسې قسمه مواد خوخول پرېږدي نو بیا به کله هم دا قسم سندرې نه خپرېږي محمد عمران مشال رادیو اسلام آباد
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ